حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دفتر ته راغلی یو. ډاکټر صاحب عبدالله د افغان حکومت یوې مخالفې سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر دی. موږ په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب د سیاسي فعالیتونو په بیلابیلو اړخونو له ده سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه تر اوسه حکومت ته څومره اصلاحي برنامې او طرحې وړاندې کړي دي؟
یو برخه د پښتون ستاسو دا ده چې موږ سه اصلاحي طرحې وړاندې کړي، او بلې دا ده چې بیا حکومت څومره اهمیت ورکړي د زموږ غوښتنې ته او مشروع غوښتنې ته. ځواب، اصلي ځواب ستاسو د سوال دا ده چې متاسفانه حکومت ټول هغه غوښتنې چې موږ درلودې، چې هغه ګروهي ډلهییز غوښتنې نه وو، یوازې د اصلاح دپاره وو، د نظام بیا وروسته د انتخابات د نظام د اصلاح په هکله وو، ټولو ته یې د رد ځواب ورکړی ده. یو مثال تاسو ته وایم، زموږ یو تقاضا دا وو چې د نظام د مشروعیت دپاره په کار دا ده چې دغه درې برخې د نظام چې دي هر یو یې مشروع بنه ولري، که دا اجراییه قوه ده، که دا مقننه قوه ده، که دا قضایه قوه ده، او په هر برخه مون په وخت
اوسنۍ بڼې نامشروع دي ستاسو په نظر؟
یو مثال تاسو ته راوړم، قاضي القضات صاحب چې یو دانشمند سړی ده د افغانستان، یو عالم سړی ده د افغانستان، دو نیم کاله کېږي، او د دو نیم کال هم زیاتره کېږي چې د ده وخت پوره شوی ده د اساسي قانون پر اساس، او هغه ماده د اساسي قانون چې پر قضات د ستر محکمې تماس نیسي هغه ډېر واضح ماده ده. قضات دستر محکمه، قاضی دستر محکمه یو وار ځان کاندید کولی شي، دوهم دوره دپاره اس امکان نه لري. دو نیم کاله کېږي چې د ده وخت پوره ده، معنا د دغه خبر څه ده؟ چې یو پایه د نظام، یو ستون د نظام د عدم مشروعیت بنه اخیستی
او د مقننه قوې په اړه باندې د نامشروعیت ادعا تاسو څنګه کوئ؟
د مقننه قوې په هکله زه دا وایم چې فیصلې د مقننه قوې شوې ده، خو متاسفانه حکومت ورباندې عمل نه ده کړی. داسې فیصلې وي چې په اکثریت د ولسي جرګه ورباندې تایید شوې ده، دغه فیصلې تصویب ته رسېدلې ده، خو متاسفانه حکومت هیڅ توجه ورته نه ده کړی او برخلاف یې عمل کړی ده. معنا یې دا ده چې هغه اعتبار د هغه مؤسسه یا هغه نهاد تر پښتنې راندې.
بله ډاکټر صاحب، له کله نه چې په افغانستان کې سیاسي اپوزیسیون یا د حکومت ضد اپوزیسیون جوړ شو، تاسو د افغان حکومت له ځینو اقداماتو سره عکس العمل وښود یا مخالفت هم ورسره وښود؟ مثلا د سوریې له بهیر سره مو مخالفت وښود، زمين کې مو د ولسمشر په ځینو سفرونو چې بهر ته کول، د دغه مخالفت سرچینه په څه کې ده؟
د سولې بهیر سره مو مخالفت نه ده کړی، خو دغه کلنلاره چې حکومت د افغانستان ورکړې ده د سولې ترنامه، د سره موږ خپل ملاحظات او اصلي ملاحظات ویلی ده، او هغه اوس ثبوت ته هم رسېدلی ده. موږ درې کاله مخکې ویل چې دغه د سولې جرګه یا د سولې عالي شورا دغه لارې د سولې راوستل نه دي، او باید چې په بله طریقه کار شوی وای. موږ سوله غواړو په افغانستان کې، د افغانستان اکثریت خلق سوله غواړي، خو نه غواړو چې د سولې ترنامه یو بله لوبه شروع شي. دې سره موږ مخالفت کوو.
د اوسنۍ بهیر تاسو یو لوبه بولئ؟
متاسفانه دغه مشروع غوښتنې د افغانستان د خلکو څخه د حکومت نمایندګي ونه شو کولای، او سولې یو لوبه شروع شوې ده. یو ورځ دا وعدې خلکو ته ورکول کېږي چې یو کال وروسته ملا صاحب محمد عمر، انجینیر صاحب حکمتیار، ټول انشاءالله دوی سره په موافقه رسېږو، او دا د چا لخوا ویل کېږي؟ د ولسمشر، د افغانستان د ولسمشر لخوا. او د دغه خبرې نه څومره موده تېره شوې ده؟ اوس څلور کاله تېره شوې ده چې ګورو یوازې موږ او تاسو د جګړې شاهدان.
ډاکټر صاحب، تاسو مخالفت پرته آیا کومه طرحه هم وړاندې کړې ده چې د هغې له مخې نه وکول شي د روان بهیر د سولې بریالی شي؟
معلومدار، موږ هر وخت خپل طرحې وړاندیزې مطرح کړې ده، او خلاصه زموږ د سولې طرحه دا ده چې د افغانستان حکومت په جرات دا اعلان کولی شي چې موږ د سولې غوښتونکي، او د سولې او د مذاکرات دروازه خلاصه ده، خو باید په همدغه ډول په جرات د افغانستان حکومت ووایي او د افغانستان دولت اعلان وکړي چې هغه کسان چې نه غواړي سوله وکړي متحد د افغانستان خلکو سره، ټول افغانستان خلکو سره، د هغوی په مقابل موږ دریږو. یو روشانه سیاست باید چې رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، په دې ورسره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګوشتې پولیسوالۍ کې ځینې سرحدي ستونزې رامنځته شوې، هلته پاکستانی پوځونو تاسیسات جوړ کړي وو، نښته هم وشوله. په دغه کې مدني ټولنو نورو ارګانونو مظاهرې وکړې، خپل عکس العمل یې وښود، اما د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون چپه خوله پاتې شو، لکه څنګه چې لازم و عکس العمل یې ونه ښود. دې علت په څه کې وو؟
د لازم معنا خو هغه بیا جله خبره ده چې څه لازم و څه لازم نه دي، خو زموږ موقف په دې کې د روشانه موقف ده. معنا یې څه ده؟ موږ پاکستان باندې دوه ادعاګانې لرو. اوس یو ایدئال رو چې تاریخی مسله ده او هغه هم حل شوی مسله نه ده، او هغه هم د پغه کې هم د افغانستان خلق نظر شته. هغه تاریخی مسله څه ده؟ هغه تاریخی مسله د کرخې مسله ده چې لا تر اوسه حل شوی نه ده او همغه سې پاتې ده. دو نورې مسلې هم پکې شته. یو دا دی چې په پاکستان کې د افغانستان دشمنان روزل کیږي، او دومه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت کله دا اعلان کوي او داسې هم شوې ده چې د هغه کرخې نه هم دېخوا راغلی ده، د دوی قوتونه یا دېخوا کې تاسیسات جوړ کړی ده. په دغه دوه مسلو کې ټول خلک د افغانستان حق لري، او دا یو مشروع ادعا ده، او ټول نړیوال موږ او تاسو سره درېږي که په دې کې موږ او تاسو موقف ونیسو او عمل وکړو، او که افغانستان خلکو باندې غږ گوشی چې پر دغه ځای د کرخې نه دېخوا تاسیسات جوړ شوي د پاکستان، دا ملي اردو ته هم ضرورت نشته، د افغانستان خلک چاره ده دغه مسله کولی شي. دومه مسله د تروریستانو ځانې دي چې اخواته د کرخې پراته ده. په دې کې هم ټول نړیوال موږ او تاسو سره دي، او موږ او تاسو سره درېږي. دغه دوه مسلې باید چې موږ او تاسو د کرخې مسلې سره ګډ ونه کړو. د کرخې مسلې په هغه کې د افغانستان خلک یوازې د افغانستان خلک تصمیم نیولی شي، او په هغه کې بیا د پولې نه اخوا پراته خلک نظر هم پکې مهم ده. که دغه دوه مسلې په دغه بحراني وضعیت کې موږ او تاسو سره ګډ کړو، هیڅ شی ته هم نرسېږي.
بله، د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړي البته د راپورونو په اساس په دې باور دي چې د ډیورند د کرخې موضوع یو حل شوی موضوع ده، یعنی دغه کرخه په رسمیت پیژني. ستاسو دریځ او موقف په دې برخه کې څه ده؟
په دې کې شاید چې مختلف نظریات اوسي، کې زموږ نظر داده چې دا یو ملي بحث ته ضرورت لري. کاشکې دا مسله حل شوی مسله وای. حل شوی مسله نه ده، که دی یو خانه دی حل شوی مسله ده، د بل خانه حل شوی نه ده. دا مسله په دې کې یو ملی بحث ضرورت شته. باید دا ملی بحث مونږ او تاسو اجازه ورکو، کدا د اپوزیشن لخوا کیږي، کدا د حکومت لخوا کیږي، دا یو مشروع مسله ده. اوس مونږ تاسو په یو شتون پیله ژوند کوو، په دغه وخت کې یوازې د خلکو پر احساساتو باندې کار کول او د خلکو احساساتو راپارول دا د حل طریقه یعنی یا ده حل لیاری نده.
ده ده مینوال یا طرفداری چه ده کرخ پرسمیتو پیجندل چی؟
زد ده مینوال یوم چه ده افغانستان خلق پر ده حقلا یو اساسی تصمیم بونیسی. اغا تصمیم سده اغا افغانستان خلقو پره تلیل مسئله ده، او اغا باید چه ده پولین اخو افغانان چه پراته دی دو اقوی نظرم پکی.
ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې زیږوي تر څو افغانان دې ته مجبور کړي چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني. تاسو د ولسمشر له دې څرګندونو سره څومره موافق یې، او آیا پاکستان ستاسو په نظر داسې یو هدف لري؟
شایي چې هغوی دا هدف ولري، زه په دې کې تبصره نه کوم. خو د ولسمشر متاسفانه موقف نیول کله دا سوال خلکو ته پیدا کیږي چې که دا مسله لکه که دا مثال د گوشتې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، که دا د یولس کال مخکې مسله و، اوس په دغه وخت ولې دا مسله ته نوی بنه ورکول شوې ده؟ دا سوالونه خلکو سره شته. او بیا متاسفانه داسې یو مسلې هم دي چې کله دا مسله د کرخې د افغانستان داسې معلومی چې دا یو خواته د افغانستان په دغه مسله هیڅ تشویش نلری، بل خواهی بیا اصلی مسئله بولی. داسې نه ده، دا د افغانستان مسله ده، دا ملی مسئله ده. پدې کې موږ ټول خپل موقف لرو، خپل نظر لرو. دا د اوسنۍ کلوړه نه ده ولسمشر ته خلک په داسې سترګو ګوري چې ولسمشر غواړي چې په خپل لاس دلته یو بحران، یو نوی جنجال جوړ کړي تر څو چې د هغه اصلي مسله د افغانستان چې د هغه د انتقال قدرت ده، سیاسي انتقال قدرت ده، د یو سالم انتخابات یا تورتاکنې له لارې د هغه نه د خلکو پام بلخواته واړی
تاسو یو انتقاد او چې حکومت پاکستان په وړاندې د غوڅ او جدي دریز نه لري په دې ورسې کې حکومت اوس جدي سوي مثلا ویل کې پاکستان همکاري ونه کې موږ دغه د سولې هڅې په اواز سره مخ بیو او دغه پروسې مسله کې ولسمشر د پاکستان په پاوڅ غاګو کې چې ځان اصلاح کوي څه فکر کوي له دې سره سم ولسمشر هند ته سفر وکړي آیا د حکومت پالیسی د پاکستان په اړه بدله شوې ده
متاسفانه مسله پدې کې ده چې د ولسمشر پر خبرو باندې نه افغانان اوس اعتماد کوي او نه هم گاودی وادونه او د منطقي وادونه
معنی
څه دی الاتی پدې کې ده چې یو کال مخکې ولسمشر اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان لکه خبرګورونه د افغانستان او پاکستان همالته ولسمشر اعلان وکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه وشي بیا زه پاکستان سره درېږم زه په دې خبرې نه کوم چې دا سم و یا غلط خو اوس چې بیا ځي هندوستان ته هندوستان دا اعتماد کوي پر همدغه ولسمشر باندې یا د افغانستان خلک دا اعتماد کوي چې اوس دا سیاست د افغانستان موږ نه غواړو چې د پاکستان پر ضد سیاستي یا د هندوستان پر ضد سیاستي داسې یو سیاست چې د افغانانو منافع پکې خوندي د دغه یو سیاست تمثیل متاسفانه ولسمشر نه
تاسو دغه سفر به ګټې بولئ هندوستان ته د ولسمشر وروستی سفر
اخه به وګورو چې څه ګټې لري څه ګټې نه لري خو د شعارونو په هکله دا شعار ده چنان داسې ویل کېږي پرون هغه څه ویل شو متاسفانه هغه شی چې د افغانستان عزت او د افغانستان ملي منافع او مصالح غوښتل هغه تمثیل د افغانستان د سیاست و نه شو
ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې کچېرې هند لکه څنګه چې تمه ترې کېږي د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي کېدای شي د پاکستان عکس العملونه یا دغه اوسنۍ کومې لانجې چې پیدا کړي افغانستان ته دا نورې هم زیاتې شي تاسو هم له دې نظر سره موافق یې
په دې کې باید پوره یو بحث وشي پاکستان یا هر ګاونډي هېواد وګوري چې افغانان سره یو دي او افغانان داسې یو نظام لري چې ټول افغانان یې د ځان نظام بولي او د خپل نظام نه په ګټه دفاع کوي بیا هغوی ته بله لاره پیدا کېږي نه بې له دې چې افغانستان ته احترام وکړي او افغانانو ته احترام وکړي که وګوري چې نظام د خپل د چارواکو له لاسې لنګ کېږي سیاستونه یې ورځ په ورځ د تغییر په حال ده هغه وخت دوی احترام نه کوي او موږ باید چې هیڅ حکومت ته دا موقع ورنکړو چې زموږ بهرنی سیاست ویټو وکړي
بله.
د ویټو حق هیڅ حکومت نه لري
ډاکټر صاحب کله سولې مسلې تر شو داسې راپور نشته چې تاسو له حزب اسلامي سره پټې خبرې کړې دي آیا داسې څه شته چې تاسو د حزب اسلامي له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې تاسو یا د اپوزيشن ځینو نورو غړو
څه مقصد تاسو حزب اسلامي سیاسي ګوند چې اوس په کابل کې دي
نه هدف ما غو مخالف ګوند چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ وسم فعالیت کوي
هغه سره مونږ تماس نه دی نیولې
او په دې ځینو نور کانفرنسونو کې مثلا د فرانسې کانفرنس ته هم چې د سولې په اړه استاد ځینې غړي لاړل هلته تاسو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې د افغانستان د سولې په اړه باندې
او ولته زمونږ ارشد بشرتابه ګډون کړی وو او زمونږ دریز هلته هم یو روحانه دریز هلته د سولې د شورا اعضاوي هم ګډون کړی وو او سیاسي شخصیتونه د افغانستان هم بلنه ورکول شوی وو
څو نظر د طالبانو څو د سولې سره علاقه مند خو دل نه خو دل
په ظاهر کې دوی ویل چې موږ د سولې غوښتین کیو او بیا جزئیات چې خبر راته هغه ویل چې موږ نه غواړو چې اسلامي امارت یوازې د یو قوم نمائندګي وکړي معنا دا د خبره داده چې اوس هم هغه په اسلامي امارت تاکید کوي د دې پر ځای چې په اسلامي جمهوریت چې اوسنۍ نظام د افغانستان پر هغه باندې خبرې وکړي زمونږ اصلي اساسي موقف داده چې اصل د اسلامي جمهوریت د منل شوی اصل د په اساسي قانون د سولې پاکله مونږ حاضر یو مذاکره ته خدا اصل باید چې په نظر کې
بله ډاکټر صاحب د خبرونې د پای شی بوت رسیدلی یو کراته وای چې راتلونکو انتخاباتو ته څومره هیله مند د شفافیت په اړه څومره هیله مند او آیا تر اوسه سیاسي اپوزيشن کوم واحد کاندید باندې پریکړه کړې
د دوم برخې د استاسو د سوال شروع کوم یو واحد کاندید باندې خبر لا تر اوسه نه ده شوی خو شورا د همکاري د عذاب او ائتلافونه منظمي جلسې لري او مشرانی سره ګوري په هفته کې یو وار او په اونۍ کې یو وار
تاسو علاقه لري چې کاندید شي ولسمشر انتخاباتو ته
ما دا تصمیم نه دی نیولې په دې کې هم شک نشته چې ملي ائتلاف یو لکه چې مخکې هغه وخت د تغییر او امید ائتلاف په نامه او اوس هم د ملي ائتلاف په نامه یو اساسي او محوري رول ولوبوي په راتلونکي ټولټاکنه
او شفاف پیدا انتخابات
ګډون په انتخابات ضرور بیا د تقلب او درغلی مخنیوي کول هم زمونږ وظیفه ده او د افغانستان د خلکو وظیفه ده. بیل انتخابات نه مونږ او تاسو بل چاره نه لرو.
ډیره مننه. زمونږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د ملي ائتلاف له مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله صاحب څخه ډیره مننه کوم. آباد
سلامت اوسئ.